ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي وشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړی چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله انتړل شوې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګي برید په قربانیانو کې 2 امریکایي پوځیان او 2 ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان په یو ناامنه ولایت غزنی کې به په لنډ راتلونکي کې پوځي عملیات پیل شي. دغه څرګندونې د غزنی والي وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل نوی له کابل ستون شوی او هلته هم ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور رئیس د امنیت په برخه کې ډور وکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده او د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والي دا نه دي ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضې از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویاند زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یو اندازه مرستې رسولې دي، تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات په ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرستې وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. په هرات کې روان لمریز کال تر 15 ټنه ډیر زعفران تولید شوی دی چې د تیر کال په پرتله په سلو کې سل زیاتوالی ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سیمه ایز خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. تمه ده چې پاکستان یو افغان زنداني افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په قونسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په قونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر ځکه ابدا وجلی. افغانستان په خو هم څوزله له پاکستان د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکي اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګي برید په قربانیانو کې 2 امریکایي پوځیان او 2 ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. د امریکا د مرکزی قومندانې په اعلان کې راغلی چې د دوه سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت او بل یو قرارداد کوونکی و هم درس په دې پیښه کې درې سرتیر ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر دولس ډېر کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې شپاړس تنه وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه وایي دا څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دوه تنه دي چې د برټانیې چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی اسګریپال او د هغه یولیا د بریتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړی وو. د غدو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان بشیروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیکیا دي. د سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کاوه. د دو نور روسانو نمونه نه دی اخیستل شوی. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته په دې هېواد کې سوله ناممکنه ده.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان باید افغانستان حکومت سره کړي.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شورا ګانو یو شمیر غړي بیا د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت یې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي.
هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې دې منطقو ته خپل درو ته داخل کورونو ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سارله خبر شي دا د دې دوکان تهدید.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه دي د اوسېدو له سیمو لرې کړي.
مختص په دې اکله به موږ د نورو زراعت ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شوه. ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار جلال قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړې شي. د ولسمشر غني وویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. خلیلزاد وایي چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یوځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني، د هغه له امنیتي ټیم، همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیت کړې ده چې پر دولت مخالفه وسله والو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پروند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاعي چارو د مسولانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناتو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 24 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنگتن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ دریشي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلیم دي چې که د خلیلزاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تحصیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیلزاد چې د سیشنبې په ورځ کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې و او تر هغه مخکې یې په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
و موږ دلته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې دوی د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی خلیلزاد هم دغه هڅې مخته وړي په پام کې ده چې نن اسلام آباد ته لاړ شي، خو طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې وړمه ورځ ګواښ کړی و چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دغه راز په افغانستان کې د دولت بلې وسلوالې مخالفې ډلې داعش ته هم تر اوسه اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي له افغان حکومته غواړي چې په دغو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بشپړ له منځه وړلو لپاره عملیات پراخ کړي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش ډله تر اوسه پورې د دې ولایت په یو شمېر درو کې فعاله ده. د افغانستان دفاع وزارت هم په دواړو ولایتونو کې که څه هم د داعش لږو زیات فعالیتونه تاییدوي خو وایي داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. یوسف خانزادران تفصیل اوروي.
که څه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنګیالیو د کمیدو خبره کوي خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنګیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو دپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې پولیسو کې نور معلمین هغه چې دې منطقو ته خپل درو ته دا خو درې د غرون درې ده چې خپل کورونو ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دخوان تهدید.
د پوینه د داعش له ویرې ډېر خلک له خپلو کلو لرې دي او د څو کلونو راهیسې خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزورې شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داس حال کې دا چې په خا د داش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید یې په اړه وایي
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې له منځه یوړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دي کړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند، ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د پت بهیر او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو، د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به په درې ورځو کې پای ته ورسیږي، خو تر اوسه پورې یوازې څلور پنځو کسانو نومونه لیکلي او لاویه او زیاتو یې هم معلوماتي کڅوړې اخیستي. ولې کاندیدان نشي کولی چې خپل نومونه ثبت کړي؟ څه ستونزې موجودې دي په دې برخه کې؟ کولی شئ چې خپل نظر ورکړئ، دغه راز پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته یې رابولو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته کتلي او لیکلي یې دي داسې اقدام وضعیت پر دوو لارو دروي. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند له لوړ پوړي سناتورې الیزابت وارن سره په همدې اړه توافق ته پام کړی دی. د کریسچن ساينس مانیټر په وینا د داسې یو توافق په صورت کې داسې باور رامنځته کیږي چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا حضور یو تیروتنه وه. خو دا چې امریکایي ځواکونه تر اوسه په دواړو هیوادونو کې حضور لري د ورځپاڼې په باور دلیل یې دا دی چې د امریکا د دفاعي او بهرنۍ پالیسۍ د ادارو ترمنځ بشپړ توافق نسته. په مقاله کې راغلی ډونالډ ټرمپ شای له سوریې د ځواکونو ایستلو او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو پریکړه عملي کړي، خو په افغانستان کې تر اتلو سکلونو جګړې وروسته په امریکا کې یو پالیسي جوړونکی هم نسته چې په دې باور وي چې دا جګړه ګټل کېدای شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکلی چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا د جګړې په اړه دوه ځوابونه شته. یو ډله دې ته نه وایي او بل ډله ورته هو وایي چې تر هر اقدام مخکې باید فکر وسی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې جنایي جرمونو او د افغانستان د کورنۍ چار وزارت سرپرست امرالله صالح هڅو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا کابل یوازې د ځان وژونکو له تهدید سره مخامخ نه دی، بلکې وسلوال خلک چې زورواکي خوندي ساتي دې ښار ته یوه لویه ننګونه ده. نیویورک ټایمز دې ته پام کړی چې د امرالله صالح په مدیریت کې د پولیسو چارواکو په کابل کې د نظم راوړلو او د پولیسو د ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په وینا امرالله صالح د خپل کار له پیل وروسته وشتونه کړي چې وسلوالې ډلې وځپلسي. نیویورک ټایمز لیکلی د شاغلی صالح هڅې په دې خاطر دي چې د افغانستان پولیس چې ځینې وختونه په فساد او بې کفایتۍ تورن سوي بیرته خپل هویت ترلاسه کړي. ورځپاڼې په کابل کې د ښځو او سولې د مطالعاتو ادارې د اجرایي رئیس وژمه فروغ خبرو ته کتلي چې وایي له تېرې اونۍ راهیسې د خلکو نظر تغیر کړی دی او اوس ډیری خوشبینه دي چې په وضعیت کې بدلون ممکن دی. په مقاله کې همدارس د مشکوکو کسانو نیول کېدو، د زورواکو د نمونو افشا کېدو، د غیر قانوني وسلو انتقال او یو شمېر نور مشکوکو کسانو ته هم پام سوی دی. مقاله لیکي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کماندو په تیار سي حالت کې دي چې څوک د پولیسو د افسرانو پر وړاندې مقاومت ونه کړي او له نظامیانو سره هر ډول ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو اورې د سهار وو بجې او نولس دقیقې دي. د افغانستان ولس جرګه له حکومت غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. ولس جرګې په دې اړه بحث وروسته له هغې وکړ چې څو ورځې مخکې په کابل کې پر گرین ویلج حمله وشوه چې پکې اکثره مودې ولسی خلکو ته زیان رسېدلی دی، هغو ولسي خلکو ته چې د دې گرین ویج په څنګ کې اوسېدل. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه هڅې پیل کړي او له بهرنیانو سره خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي چې دغه مرکزونه او میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کابل ښار کې د گرین ویلج په کمپ باندې د حملې وروسته تلفاتو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه او میلمستونونه باید د اوسېدنې په ځایونو کې فعالیت ونه لري. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه بحث وکړ او ویې ویل چې د اوسېدنې په ځایونو کې د بهرنیو پوځي مرکزونه دوی ته د منلو وړ نه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړیو له بحثونو اورېدو وروسته په دې اړه له حکومت وغوښتل چې د دغو مرکزونو او میلمستونونو د انتقال لپاره د جدي تدابیر ونیسي. هغه وایي په حکومت غږ کوم، هر څومره چې ژر کیږي د ملکیانو او بې دفاع کسانو د اوسېدنې له ځایونو د پوځي اډې او میلمستونونه نورو سیمو ته انتقال سي چې د دښمن په حملو کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د غوښتنه داسې محل مطرح کیږي چې د دوشنبې ورځې په ماښام د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج په کم باندې په حمله کې څلور تنه ووژل سول او یو سلو دیارلس نور ټپیان سول. د افغانستان د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې د دغې پیښې زیاتره ټپیان ماشومان او ښځې وې. له پیښې وروسته د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم ویلي وو چې څو ځله یې له حکومت غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې دې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونه وباسي، خو په خبره یې تر اوسه هم دغې ستونزې ته رسېدګي نه ده سوې. په گرین ویلج کمپ باندې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست او دغې ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي وو چې په دغه پیښې کې د سیمې اوسېدونکي برسېرن ټپیان سوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې له لږ وړاندې عامو خلکو ته ویلي وو چې له پوځي دفترونو او مرکزونو لرې ووسي. دا چې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونو به د بهرنیو پوځي مرکزونو او میلمستونونو نورو سیمو ته انتقال سي نه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. خو د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي څو دغه ستونزې ته د حل لار ولټول سي.
با وجود دې چې د افغانستان د خلکو او دښمنانو سره هیڅ معیار د دې نشته چې دوی څوک پنه کوي، ډیرو مواردو کې دوی مقدسه ممکن یې پنه کړي، ملکی کسان یې پنه کړي. مختص په دې اکله به موږ د نورو وزارت ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي. دقیقا په دې اړه به د بهرنیو منابعو سره به په ګډه امنیتي مراجعه خبرې کوي.
که څه هم افغان ځواکونو او طالبانو تر ویلي وو چې هڅه کوي څو ملکیانو ته تلفات وانه وړي، خو اوس هم د افغان جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په جګړو انتحاري حملو چاودنو او هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفات یو له اندېښنو نه ده چې تل د بشري حقونو بنسټونو د خلکو او ملي شورا لخوا مطرح سوي، خو تر اوسه هم ورته رسیدګي نه ده سوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سیشن بي پورز د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د بهر کېدو پلان رد کړی و. له دې سره اپوزیسیون کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا مئی د سلب اعتماد مسله مطرح کړه. احمد چبر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د تیرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا مئی ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړي. په دې ډول اغلی می وتوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا مئی د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رای ورکړه. دا مسؤلیت آسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت ته زیاتېدو، د امنیت ته تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي. او موږ به همدار اس خپل هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي شمنه چې د هیواد له خلکو سره مو کړی ده د ټول پښتني نتیجه عملی کړو او له اروپای ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2014 کال د جون په درويشتمه د ټول پښتني پترس کې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو پریکړه کړې و. له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبی د ورځې پریکړه ته سر اعظم تریزا می حیران شو، ځکه چې 422 تنو له اروپای ټولنې څخه له وټلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. لدی سره غو پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپای ټولنې ووځي. ځینې کتونکو په دې باور دي کچرته لندن د حل لار پیدا نکړي بریتانیا بل اقتصادي کړکیچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې شای بریتانیا له اروپای ټولنې څخه د وټلو نیټه وځندوي یا له سره ټول پښتنه وکړي. د اروپا د کمیسون رئیس کلود یونکر وویل د صدر اعظم می د پلان لره د دوه سره له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو د پلان د ګډوډي بیره رامنځته شوې ده.
او وسم په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ته د غزنی والی وای ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د بدخشان د 12 والی ولار د واور د ورېدو له امله تړل شوی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وای د واور د ورېدو له امله تر اوسه د سر زیان خبر نه دی ورسېدلی. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغاني زنداني افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځان مرګ برید په قربانیانو کې دوه امریکایي پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. او د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي.